انو دوستانو د محل د سهار لس بجې دي سلې سخصي خلقیم او روانه خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د غنو موضوعاتو په اړه د ریپورتونه لرو او په کندهار کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو موضوع د ټولو راپورونو په سر کې اوریدل شي. د ګړې اچار او کلی ونیس پروګرام هم خبرو اوریدل مهیروي. خو اوس احمد زبیر جمن د افغانستان تازه خبرونه وړاندې کوي.
په انګلستان کې یوې نظر پوښتنې ښودلې چې د افغانستان جګړه د دې هېواد په ملي انتخاباتو کې زیاته مطرح نه ده. د سمنګان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستۍ زلزلې ځپلو خلکو ته تر اوسه پورې د مرکز کابل او نورو خیریه موسسو مرستې نه دي ورسېدلې. او په نړیوالو خبرونو کې باورې ایران وایي د یوې افراطي ډلې کسان چې د تروریستي حملو پلان یې درلود نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په انګلستان کې په یوې نظر پوښتنې کې ښودل شوی چې د افغانستان جګړه د دې هېواد په ملي انتخاباتو کې زیاته مطرح نه ده. د پنجشنبې په ورځ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ګوندونو د مشرانو له تلویزیوني مناظرې مخکې په سلو کې 15 رایې ورکوونکو ویلي وو چې د دوی لپاره په انتخاباتو کې د افغانستان جګړه مهمه مسله نه ده. خو د اپریل په 13 او 19 د تلیفون له لارې د 1200 کسانو نظرونه پوښتل شوي او پکې ښودل شوي چې په سلو کې 2 کسان په دې نظر دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو نه ده. دا رقم په میار مارچ میاشت کې په سلو کې 6 په نظر پوښتنو کې محافظه کار ګوند په سلو کې 15 ښودل شوی، کارګر او لیبرال ډیموکراتیک ګوند په سلو کې 6 رایې راخستې دي. د سمنګان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستۍ زلزلې ځپلو خلکو ته تر اوسه پورې د مرکز کابل او نورو خیریه موسسو مرستې نه دي ورسېدلې. د سمنګان د والي ویاند محمد صدیق عزیزی ازادي راډیو ته په خبرو کې له مرستندوی ټولنو وغوښتل چې له دغو خلکو سره ژر تر ژره مرستې وکړي. د نوموړي په وینا زلزلې د سمنګانو په بره او کوز دره سوف ولسوالیو او روی د دعاب ولسوالۍ کې د خلکو شاوخوا 3000 کورونه نړولې دي. لومړنیو راپورونو ښودلې وه چې په دې زلزلې کې 8 تنه مړ شوي هم دي، خو د سیمې خلک د مړو شمیر تر دې ډیر بولي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د دغه ولایت د شیرزاد ولسوالۍ ته یو هیئت لیږلی چې د ګلۍ د اورېدو له امله خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو جاج واخلي. د شیرزاد ولسوالۍ خلک وایي تېر ورځ ناوخته د ګلۍ شدید اورښت په سلګونو جیربه کروندې له منځه وړي او نور مالي زیانونه هم راړولي. روانونۍ په بلخ او بغلان ولایتونو کې هم سیلابونو د خلکو په سلګونو جیربه کروندې له منځه یوړي. د خوست د شیخ زاید پونتون د طب له پونځي څخه و ډیر ستنه ځوان ډاکټران فارغ شول او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورته بری لیکونه ورکړ شول. د شیخ زاید پونتون رئیس ډاکټر ګل حسن وای حسب وشي چې په نوې درسي کال کې له بیلابیل ولایتونو نه دغه پونتون نه پونځي ته ګڼ شمېر محصلین جذب شي. په دې پونتون کې اوس له 4000 نه ډیر محصلین په زده کړو بوخت دي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو نورو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 15 یو اروپایي یورو 3 افغانۍ او 50 یو سټرلینګ پاونډ 2 افغانۍ او 40 یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 60 زر ایراني تومنه 40 افغانۍ او 80 او زر پاکستانی کلدارې 530 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جناقه الکو ځای وړاندې کړي.
ایران وایي د هیواد په لویدیځ کې د یوې افراطي ډلې غړي چې د تروریستي حملو پلان درلود نیولې دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د کورنیو چارو د وزیر مصطفی محمد نجار له خولې وایي دا کسان د امریکایي ځواکونو لخوا په وسلو سنبال شوي وو او د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. د عراق او ترکیې په څیر په ایران کې هم زیات شمېر کردان شته چې د هیواد په شمال او لویدیځ کې ژوند کوي. اغراس په خپل خبر کې ویل شوې چې په لویدي ښار اعلان کې دوه کسان دی او ټاکسي موټر د 14 لږ وجو ورجل شول. د 14 علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بشري حقوقو د څارنې ډلې د قرغزستان له موقت حکومت څخه په ټینګه غوښتي د روانې میاشتې د شخړو په اړه د جمهور رئیس قرمانبیک باقیف په کې لري شو څېړنې وکړي. د بشري حقوقو د ډله وایي څېړنو ښودلې چې دواړو امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو د شخړو په زیاتولو کې لاس درلود. د مرکزی آسیا لپاره د بشري حقوقو د څارنې د ډلې استازه اندري برګوي د اپریل له 6 مینه تر اتمې پورې شخړې د قرغزستان له خپلواکۍ راهیسې تر ټولو جدي سیاسي شخړې بلل شوې. د مخالفینو د ټکولو لپاره حکومت له قوی کار اخیستی و په نتیجه کې 15 کسان ووژل شول. باقی دا مهال په بیلاروس کې تبعید دی. د قرغزستان موقت حکومت په مرکز بشکک او نورو برخو کې قانون پوره نه دی حاکم کړی او په جنوب کې د باقیف د ملاتړو له مقاومت سره مخامخ دی. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف د خپل هیواد دفاع وزارت ته امر کړی چې په قرغزستان کې د روسي ټبرو ساتنه دې وکړي. میدویدف وایي قرغزستان له انارشۍ سره مخامخ دی. د روسیې جمهور رئیس وروسته له هغې د خپل دفاع وزارت ته امر وکړ چې یو شمېر قرغزیانو د بشکک خار په لمنو کې پر روسي ټبرو او ترک ټبرو مسختیانو باندې د دوشنبه پر ورځ حمله وکړه او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. تر اوسه نه ده څرګنده چې د روسیې پوځ به څه ډول عمل وکړي. روسان د قرغزستان په شمال کې یوه کوچنۍ پوځي اډه لري او شاوخوا 1500 عسکر هم پکې دېره دي. له بلې خوا د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا اوتنبایوه د ګډ امنیتي تړون سازمان له مشر سره چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو یو پوځي سازمان دی د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویلي عراق د ژورنالیستانو د قتلونو د حل تر ټولو ناوړه سابقه لري. د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټه چې مرکز یې په نیویارک کې ده د 2010 کال راپور کې د هغو هیوادونو لس برابر کړی چې ژورنالیستان پکې په منظم ډول وژل کیږي خو حکومتونه یې د قتلونو د حل په کار کې پاتې راغلي. د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې په کلنی راپور کې عراق د نورو هیوادونو په سر کې دی چې د 83 ژورنالیستانو د قتل دوسیې ناحله پاتې دي. د دې کمیټې په لیست کې افغانستان، روسیه او پاکستان هم راغلي چې د ژورنالیستانو په ضد د جرمونو دوسیې پکې نه دي حل شوي. تمه ده چې د پولنډ سرپرست جمهور رئیس برونسلا کوموروسکي به نن د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اپریل په 10 د پولنډ جمهور رئیس لیخ کچنسکي له یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره د روسیې په لویدیځ کې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شو. له نظرونو څخه داسې برېښي چې کوموروسکي به د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. نوموړی د صدراعظم ډونالډ توسک د ګونغړی دی او زیات امکان لري چې په اسانۍ سره راتلونکي انتخابات وګټي. له کومې ورځې راهیسې چې د آیسلند له اورغورځوونکو غرونو څخه د راپورته شوو ورېځو له وجې د نړۍ زیات شمېر هوایي ډګرونه تړل شوي. د اروپا تر ټولو مصروفه هوایي ډګر د لندن هیټرو هوایي ډګر کې لومړنۍ الوتکه ښکته شوه. د انګلستان د هوایي چلند چارواکي وایي هیله مند دي چې له امریکا، افریقا او آسیا څخه به نورې 40 الوتنې هم دغه هوایي ډګر ته راشي. په زیات شمېر اروپایي هیوادونو کې پرون هوایي چلند فعال شو خو د خلکو ازدحام او مصیبت لا هم د سترې اندېښنې وړ دی. پولنډ به هم نن خپل هوایي چلند فعال کړي. د تېرو 4 ورځو د الوتنو مسافر په هوایي ډګرونو کې بند دي خو ساینسپوهان وایي د آیسلند اورغورځوونکي غرونه ممکن نور هم توبیان شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
وخت د سهار لس بجې او 10 دقیقې دي. تاسې د ازادي راډیو په لنډو څپو شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدای شئ په روانه خبرونه کې. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه هیله مند دي چې کندهار به د پوځي عملیاتو په پیلېدو سره له وسلوالو طالبانو پاک شي. د ننګرهار امنیه قمندان په دې ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې دي. په دې اړه د نوموړي څرګندونې اورېدای شئ. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې سختې کلې د بزګرانو کروندې زیانمنې کړي. د ننګرهار یو مقام وایي د بلوچستان په لولایي کې لیکوالانو او شاعرانو د ادب او امن تر نامه لاندې جوړ شوي سیمینار کې د امن په راوستو کې د ادیبانو پر رسالت خبرې وکړې.
هر هغه سړی چې ذهن لري چې فکر کوي هغه دې نن غور وکړي چې دا وخت چې ټوله پښتني خاوره د جنگ میدان جوړ سوی دی د دې وجوهات څه دي؟
په دې اړه په روانه خبرونه کې ریپورت لرو. او د ازبکستان ولسمشر له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو لپاره له مسکو څخه کتنه کوي. کورکلی په 19 پروګرام او د کړې اچار پروګرام هم په روانه خبرونه کې اوریدای شئ. دا ازادي راډیو ده. امریکایي او ناتو ځواکونه له څه مودې راهیسې په کندهار کې د سترو پوځي عملیاتو د پیل کولو خبرې کوي او وایي په دې عملیاتو سره به د افغانستان جنوب او په خاص ډول کندهار ولایت له طالب وسلوالو څخه پاک شي. خو په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي وایي چې د دې عملیاتو سیاسي پلبه درناوي. په دې اړه به د فرانس پرس اژانس راپور له جنقه الکوزي څخه واورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي مارک سیدویل د سې شنبې په ورځ وویل په کندهار کې د وسلوالو په ضد د کیدونکو عملیاتو اصلي مقصد به په دې ولایت کې د حکومت ښه کول او د ولسي خلکو د زړونو او فکرونو خپلول وي. ښاغلی سیدویل زیاته کړه د کندهار عملیات به د مارجې د پوځي عملیاتو په څیر نه وي. د مارجې په عملیاتو کې شاوخوا 15,000 امریکایي، ناتو او افغان عسکر برخه لري. د ناتو ملکی استازی وایي د کندهار امنیتی عملیات به د ښار او ولسوالیو په شاوخوا کې ځای ځای ترسره کیږي. مشري به افغان ځواکونه کوي او قدم په قدم به امنیت ښه کوي. دا به کومه ستره غوا رامنځته نه کړي. فرانس ویس اژانس لیکي امریکایي ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د کندهار په ښار او شاوخوا سیمو کې په عملیاتو کې ښکیل دي او د عسکرو شمیر زیات کړی دی. ناتو او امریکا په افغانستان کې شاوخوا 1,26,000 عسکر لري چې د وسلوالو په ضد جګړو کې ښکیل دي. دا شمیر به د اګست میاشت کې 1,50,000 ته پورته شي. پوځي چارواکي وایي کندهار ته به زیات شمیر تازه دمي عسکر واستول شي. پوځي چارواکي هیله مند دي د ملي شورا له انتخاباتو مخکې چې د سپتمبر میاشت کې به ترسره شي په کندهار کې امنیت ښه شي. د ناتو ملکی استازی ښاغلی مارک سیدویل وایي د کندهار د عملیاتو مهمه برخه به دا وي چې په دې ولایت کې حکومتي سیستم ښه شي، په ولسوالیو کې قضایي او عدلي چارې سمې شي تر څو خلک د خپلو ستونزو د حل په مقصد د طالبانو د غیر رسمي محکمو په ځای حکومتي ادارو ته مراجعه وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو خبرونې د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي چې د افغانستان په لویو او 5 ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په FM 105.5 اورېدل شي. دا مهال د سهار 10 بجو پوره 12 دقیقې دي. په روانه خبرونه کې نورګن رپورټونه درته لرو، خو تر هر څه مخته حمید مومند د کابل چاپ او د ورځپاڼو پاڼې راډوي.
بختر دازل په افغانستان کې د ایران دروان کارانه هڅو یوې بلې بیلګې ته ګوته نیولې او د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلی چې ایران اوس په افغانستان کې د زعفرانو د کښت او تولید تباهۍ ته ملا تړلې. ورځپاڼې د ایران د هڅو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې د افغانانو له لوږې او بدبختۍ نه ګاونډیو هیوادونو ته څه رسیږي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر پیل ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې آیا دا ځل به افغانان یوه بېله ملي شورا ولري. په ورځپاڼه کې د کابل د نړیوالې غونډې په اړه هم یو مطلب خپور شوی او لیکل شوی چې دا د افغانستان او نړیوالې ټولنې د متقابلو ژبنو د بیا تازه کولو لپاره یو ښه موقع ده. هیواد به د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلی چې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو د موضوع د څېړلو لپاره دغه هیواد ته د بهرنیو چارو د وزارت د پلاوي د سفر پایلې مشرانو جرګې ته قانع کوونکې نه وې. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې په دې ټینګار کړی چې د سیمه ییزې همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله ناشونې ده او په افغانستان کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه او لمسونونه د افغانستان سولې ته ستر ګواښ دی. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د امنیتي چارو د افغاني کولو په بهیر بحث کړی او په دې ترڅ کې د ناټو مسؤلیتونو ته هم ګوته نیولې ده. ویسا هم په ایران کې د افغانانو د اعدامولو په موضوع بحث کړی او لیکلی کسه هم ایران په ظاهره د افغانستان د موجوده نظام ملاتړ کوي، خو د افغانانو د اعدامولو دا لړۍ ښیي چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې په ایران کې سیاسي او ټولنیز ثبات له منځه یوسي. د ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو بحث کړی او ځینو هغو ستونزو ته اشاره کړې چې د انتخاباتو د قانون په سر د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ موجود دي چې د ورځپاڼې په وینا ژر تر ژره باید حل شي. په ورځپاڼه کې په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو لپاره روانو تیاریو ته هم کتنه شوې او له دې جرګې څخه ملاتړ د افغاني ټولنې یوه ضروري اړتیا بلل ده. هشت صبح ایران ته د افغانستان لخوا د استول شوی پلاوی په حواله لیکلی چې په تهران کې چارواکو دا منل ده چې د افغان بندیانو دوسیې له سره وڅېړي. د ورځپاڼې د لومړي مغړ څلیک د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر پیل ته ځانګړی شوی او په دې ترڅ کې د انتخاباتو د قانون په سر شتو لانجو ته په اشاره لیکل شوی چې د دغه قانون برخلیک لا هم مبهم دی. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې هم د انتخاباتو د قانون په سر د ولس مشر او ولسي جرګې ترمنځ اختلافاتو ته کتنه کړې او لیکلی چې ممکن دا ځلې هم د قانون له انتخاباتو وروسته تصویب شي. اسلام افغانستان په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې بیا په هغو لارو چارو غور کړی چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره ضروري دی. خو اسلام بیا په خپله سر مقاله کې د کابل ښاروالۍ ته دا سپارښتنه کړې چې په پلازمینه کې د نفوسو زیاتوالي ته په پام سره د بیا رغونې چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. او راه نجات بیا په خپل لومړي مخ کې د سنډے ټایمز ورځپاڼې د هغه رپورټ په اړه چې وایي ملا عمر له امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دی د طالبانو غبرګون راغستی او لیکلی دی چې سنډے ټایمز دروغ وایي. خو ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې بیا د سنډے ټایمز ورځپاڼې رپورټ او د طالبانو غبرګون ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې څوک دروغ وایي، امریکا او که طالبان. او په ورځپاڼه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله دا خبر هم ورکړل شوې چې د هوا د خرابوالي له کبله په تخار او بدخشان کې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ځنډول شوی دی.
زمن غکل آزادی رادیو اوری پا روانه خبرونه که دو کور کلی اونیس پروگرام او گوڑ اچار اونیس پروگرام اوری او هم دارست روسی تا دو ازبکستان دو ولسمشر دو سفر پاره رپورت در اورو. خالم ره کورنی رپورتو نره اخلو. دا سه شمه پورس نوخت دا ننگرهر پا شیرزاد ولسوالی که سخت گله او باران دا سیمه گنی زکی ویجاره کردی فصل نیل منزه بودی او خلکی لسخت خواری سر مخمخ کردی. داود وفا لنگرهر را پول لدی.
د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي سید انور عمر ازادۍ راډیو ته وویل سیلاب سخته مالی خساره اړولې خو ځاني زیان پکې چاته نه دی رسیدلې. ده وویل
د شیرزاد ولسوالۍ کې د کوزیخېل او مرکزخېلو په کلو باندې نن سخته شدیده ګلۍ شوې ده چې تقریبا د ماښام پورې د ځمکې په سر په 15 سانتي د هغې ارتفاع وه او سیلابونه په دومره اندازه
حکومت باید سیمی تا دیو ہے ات پلیګلو نو دوی سره مرسته وکړي.
دا اپات دا غاله چې په دې منطقو باندې شوی به دا وکړ یو باندې زه غاله سخت ځانونه د قانون او د محل خلکو تر څولې دي. خو موږ دا یو همکاري وړو چې د خلکو سره د مادي مقصد مرسته وشي او کمره تر سره ورشي د خلکو په شلونه بندونه ځمکې حاصل ته پشي.
د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی په شیرزادو او ځینې نورو سیمو کې د سیلاب زیانونه مني او وایي سیمه ایز بزګر وایي حکومت هر کله مرستې ناوخته ورسولي او دوی هیله مند دي چې دا ځل ورسره مرسته په خپل وخت وشي. شیرزاد د جلال آباد لویدیځ ته د سپین غره په لمنه کې پرته سیمه ده چې څو میاشتې مخکې سختې زلزلې هم ځپلې وه.
په شیرزاد ولسوالۍ کې مو د سختې ګلۍ په اړه رپورټ واورید. اوس هم د ننګرهار ولایت څیرمه بل ولایت کونړ ته ځو. په کونړ کې د بیا رغونې د بهیر په ترڅ کې لسګونه پروژې بشپړې شوې دي. دا پروژې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا عملي شوې. روح‌الله انوري په اړه لسیم راپور لري.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته د بشپړو شوو پروژو د نویت او پر هغې د شوي لګښت په اړه وویل
پنځو ولسوالیو کې 40 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې تقریبا شل پروژې شوي دي. مثلا دوی زیاتره د وطن د زراعتي وطن د استنادي دیوالونه کوي، بعضې خامه سړکونه جوړوي. په زراعتي بخش کې زیاتره پیسې زموږ په دې کې یا پیپ سکیمونو کې ځي چې په دې کې هم پیپ سکیم هم شته، استنادي دیوال هم شته او د اوبو ذخیرې هم شته.
هغه وویل چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د تیرو څو کالو څخه د ملي پیوستون پروګرام د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې پیل شوی چې تر دې دمه یې په سلګونو پروژې بشپړې شوي او نن سبا ترې په زرګونو کورنۍ ګټه پورته کوي. د کونړ والی وایي ملي پیوستون د خلکو پروګرام دی، د پروژو ټاکنه او جوړونه هم د خلکو په واک کې دي.
چې دا مونږ ته ډېر ارزښت ځکه لري چې دا پروژې د خلکو د خوا انتخاب شوي دي، شوراګانو دخوا او بیرته د خلکو د خوا عملي شوي دي، او د بلې خوا نه په ساتنه کې هم خلکو یو غټ تعهد مونږ سره کړی. په دې اساس مونږ دغه پروژو ته ډېر ترجیح ورکړې. دا یوازې نه په دې 15 ولسوالیو کې بلکې په ټولو ولسوالیو کې ملي پیوستون فعلا فعال دی، او په راتلونکي کال کې به انشاءالله په دې 14 ولسوالیو کې کار کوو.
هغه ویل د نوموړي پروګرام څخه خلک کلک ملاتړ کوي، او همدا لامل دی چې تر اوسه پورې کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي، او هیله کوي چې په راتلونکي کې هم د ملي پیوستون کارونه ښه پر مخ لاړ شي. د یادونې وړ ده چې په کونړ کې د ملي پیوستون تر څنګ د پیرټیا ولایتي بیا رغونې ډلې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې او نورو پروګرامونو له اړخه ګڼ کارونه روان دي چې اکثر ولسوالیو ته سرکونه قیر شوي او خلکو ته د ژوند یو څه اسانتیاوې برابرې شوي دي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
تاسو آزادۍ رادیو اوریدل سهار 10:28 دي. ادب او امن د هغه سیمینار عنوان و چې د بلوچستان په لولۍ سیمه کې د شاعرانو او لیکوالانو په ګډون پیل شو، او د موضوع پکې وڅېړل چې شاعران او لیکوالان په ادب کې امن راوستل څه ډول منعکس کولی شي. دوی همداراز په دې برخه کې د ادیبانو پر رسالت خبرې وکړې. نور تفصیل د ازادي راډیو خبريال بارکوال میخیل اوروي.
په لورلای سیمه کې د ادب او امن تر عنوان لاندې دا دوه ورځنی کانفرنس د یوې ادبي ټولنې پښتو ادبي ملګري لخوا جوړ شوی و چې په کې لیکوالو او پوهانو په ادب کې د امن لپاره د تبلیغ کولو پر ارزښت خبرې وکړې، او اوسنیو امنیتي حالاتو ته په پام سره یې د لیکوال او شاعر د مسؤلیت په اړه خبرې وکړې. د پښتو نومیالي شاعر او څېړونکي سید ګوهر وویل چې د قلم خاوندان مو باید خلکو ته د مینې درس ورکړي.
هر هغه سړی چې ذهن لري چې فکر کوي هغه د نن خاور وکی چې دا وخت چې ټوله پښتني خاوره د جنگ میدان جوړ شوی دی، د دې وجوهات څه دي او د دې نتایج به څه وي. دا شاعران او ادیبان دي، د دوی کار دا دی معاشری ته خدمت وکی، هغه ته یو شوم سم فکر ورکی، په هغه کې سماجی سیاسي اجتماعي شعور پیدا کی، هغه ته دا ووایي چې ورور انسان د مینې د پاره دی، ته خدای د مینې د پاره پیدا کړي، له بل انسان سره مینه وکړه. چې مینه نه وي په دنیا کې امن نسی کامیابېدلی. تربورغلوي، تعصب، دشمنی دا باید چې ختم سي. موږ د جهاد په نامه باید چې فساد نه وکړو، او د انسانیت وینه دومره ارزانه نه وي.
د دې دوه ورځنی کانفرنس په لومړۍ ورځ د ویناو او مقالو په ترڅ کې وویل شول چې امن د ژوند تر ټولو لومړنی ضرورت دی. که امن او سوله په خطر کې وي نو ژوند به هم ورسره ناکرار وي. له ټل څخه راغلی لیکوال اسیر منګل وویل د پښتنو په سیمو کې روانې جګړې پر پښتنو ورته پل شوي دي، او باید لیکوال او شاعر مو د تاریخ په رڼا کې دنیا ته وښيي چې پښتانه سوله خوښوونکي خلک دي.
مونږ غواړو چې زمونږ په سیمه کې پښتنو ته یو دا شعور، یو دا پوهه ورکړل شي چې دا نور قومونه ولی په امن دي، مونږ ولی بې امنۍ طرف ته را روان یو، مونږ ولی مرو. تاسو څه ګورئ چې هلته څه روان دي؟ په پښتونخوا کې څه روان دي؟ خو پښتو زمونږ د ټولو یوه ده. په کار دي چې مونږ خپلې ژبې دپاره، خپلو ورونو دپاره، پښتنو دپاره کار وکړو، او په دې خاوره باندې امن راولو.
له پېښور راغلي لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم راز وویل له تیرو دیرشو کلونو راهیسې مو چې په وطن کې د جنګ اور بل دی، دا به هغه وخت مړ کېږي چې خلک مسل په سلو کې باسواده وي. نوموړي وویل که په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې امنیت همداسې خراب وي نو هغه ورځ لرې نه ده چې بیا به د پاکستان د پښتنو مخ له اسلام آباده واوړي.
شاعرانو ادیبانو لا پکار دی چې څه حقیقت چې کوم ماروزی حالات چې کوم صورت حالی او ماغه بیان کی. مو خو جرازو ترانه مو یو د پښتو پښتون ولای خبرم کو. هر یو چرازی چې پښتون ډیر تر ژوند دی، پښتنه پتو خینه خیګړ او تینه تور او دا پښتون لموګه زه په دې چرازو د خطابونو ورکو ولا ډیرو جنگید ډیر وینته شو، ډیر پښتانه وځل شو. دې یوشتمه صدا کې چې کوم نن تور را چې پښتون بچی له کومې تاسو کتاب قلم او پن په لاس کې ورکه، چې پښتون چې کومې د ساينس او ټیکنالوژي په دور کې د دې اثر ته د تقاضو مطابق چې کوم را پاسي، نو ځکه مهربانو کې بس ته نور دې راته رانه بنوي چې پښتون ډیر بازار دی او ډیر نر دی او دې ارزه ته ځي. دې جهاد هم کې دې پلان کې دې ډنګړي کې.
د یادونې وړ ده چې د ادب او امن په اړه په دې دوه ورځني کنفرانس کې له کابل، کندهار، زابل، پېښور، ټل، بنو، ژوب، کلاسیفلا، مسلم باغ، پشین، چمن، دوکۍ او کوټې په سلګونو تنو لیکوالو او شاعرانو او د ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. نن د چهارشنبې ورځ به هم لیکوال د ادب او امن په اړه مقالې لولي، بحثونه به کوي او په پای کې به یو ګډ پرېکړه لیک هم صادروي. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو لورلای.
د بلوچستان په لولایي سیمه کې مو د شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د ادب او امن په نامه د جوړې شوې غونډې په اړه واورېدل او تر یوې خبرتیا وروسته دا راپور اورې چې د ازبکستان ولسمشر په دې وروستیو کې مسکو ته تللی څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هلې ځلې وکړي. د ازبکستان جمهور رئیس د منځنۍ آسیا د هغو هیوادونو له ډلې څخه ده چې د لومړي ځل لپاره د قرغزستان ته وروستیو تاوتریخوالو وروسته مسکو ته سفر کوي. ځینې کارپوهان روسیې ته د اسلام کریموف سفر ډیر مهم ګڼي. په دې اړه رپورت وروسته وري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له خپل روسي سیال دمیتری میدویدیف سره په مسکو کې وکتل څو د دوه اړخیزو پراختیایي اړیکو په هکله خبرې وکړي. کریموف چې له 1991 کال راهیسې د ازبکستان واکمن دی، د منځنۍ آسیا د هیوادونو له ډلې څخه لومړنی ولسمشر دی چې د قرغزستان د ولسمشر قربان بیک باقیف د واکمنۍ له نړېدو وروسته مسکو ته ځي. په مسکو کې د منځنۍ آسیا د چارو یو کارپوه سنوبر شرماتیف د ازادۍ راډیو ازبکي سرویس ته وویل مسکو ته د کریموف د راتګ هدف له روسیې سره د اړیکو د سطحې لوړول دي. شرماتیف زیاته کړه دا وایي له یو یا دوو کلونو راهیسې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو انډول ګډوډ شوی، حتی تر دې حده چې دغه اړیکې خرابې او یا هم سړې شوې دي. په عمومي توګه په روسیې کې ګڼې رسنۍ پر ازبکستان او د دغه هیواد پر ولسمشر انتقادونه کوي. زه فکر کوم هغه وخت را رسېدلی چې دواړه خپلې اړیکې ښې کړي او هغه ستونزې او مسایل حل کړي چې د دوی ترمنځ موجودې دي. له هغه وروسته چې لویدیځو هیوادونو د ازبکستان په ختیځ اندیجان کې په 2015 کال کې د مظاهره کوونکو پر ځپلو انتقادونه وکړل، دغه هیواد مسکو ته مخه کړه. دا هغه وخت و چې د ازبکستان د خان آباد پوځي اډه چې په قرشی ولایت کې پرته ده او امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د عملیاتو د اکمالاتو لپاره ورڅخه استفاده کوله وتړل شوه. ازبکستان په قرشی ولایت کې د خان آباد د هوایي اډې تر تړلو وروسته د مسکو په مشرۍ په سیمه ییزو تړونونو کې شامل شو چې مخته تر دې ځان ګوښه کړی و. یعنی د ایرو ایشیا د اقتصادي ټولنې او د ډلیز امنیت د سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو وروسته بیرته د دغو سازمانونو له غړیتوب څخه ووت. په دې وروستیو کې له واشنگټن سره د ازبکستان اړیکې ښې شوې دي، ځکه د متحد ایالاتو مقامات په منظم ډول له تاشکند څخه لیدنه کوي. مسکو ته د اسلام کریموف سفر د قرغزستان د ولسمشر باقیف د حکومت له ړنګېدو مخته پلان شوی و، خو د روسیې د تاریخ د اکاډمۍ یو پروفیسر آرتیوم اولونیان وایي د قرغزستان نارامیو د زمینه برابره کړه چې روسیه ازبکستان ته له مسکو سره د اړیکو د خرابوالي خبرداری ورکړي. اولونیان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل ټاکل شوې ده چې د روسیې او ازبکستان مشران به د پوځي همکاریو پر مسلې بحثونه وکړي. د زیاته کړه روسیه له تاشکند څخه غواړي چې له غرب سره خپله همکاري زیاته نه کړي. اولونیان وای
проблема энергоснабжения, водопотоков это, конечно, очень важно, но на данный момент сейчас всё внимание сконцентрировано
البته د انرژي او اوبو د زیرو مسأله ډیره مهمه ده. اوس ټول پام د قرغزستان مسلې او دغه هیواد د نوي مشرتابه هغه سیاستونو ته اوښتي چې له امریکا او روسیې سره د پوځي او تخنیکي همکارۍ د زیاتېدو سیاست به تعقیب کړي. همداشان بشکک ته نږدې په پوځي اډه کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر مسالې به هم غور وشي.
په مسکو کې د خپلواکو هیوادونو د انستیتوت د مرکزي آسیا د څانګې مشر اندري ګروزین ازادۍ راډیو ته وویل کریموف به هڅه وکړي د هغو اختلافاتو په اړه د مسکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له تاجکستان او قرغزستان سره یې لري. تاشکند له دې وجې چې روسیې د قرغزستان د اوبو او برېښنا د تولید له یوې لویې پروژې سره د مالي مرستو ژمنه کړې له دې هېواد څخه ګیله من ده. د ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان اړیکې هم د راغون د اوبو او برېښنا د لوی بند د جوړېدو له امله ترینګلې شوې چې ازبکستان ته به له ګاونډیو هېوادونو څخه د اوبو جریان ډېر لږ شي او د ازبکستان کرنه به ډېره زیانمنه کړي. قدرمنو دوستانو، تاسې زمونږ غږله ازادۍ رادیو اورئ. د ازادۍ رادیو د دوو بجو په خپرونه کې زمونږ ګرده میس مهروي چې په دې ګردی میس کې په کومه موضوع بس کېږي دا به درته د دوو بجو په خپرونه کې وایو. تاسې د ازادۍ رادیو خپرونې اورئ. اوس هم لس بجو دېرش دقیقې دي. جناقه الکوزیر سره په سټوډیو کې د